باشید. ډیره مننه ستړی مشی احمدی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روان خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم دا موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستي دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښولې.
په دغه ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
د ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخ ډېر درې مې دوایې په دا زوی کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دا لوی الیار کې و چې د کوبل د خوست په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه.
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینا ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تېر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبري وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا همدارس په شمال ختیځ ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 2,800 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوې بڼې په اړه چې د بی یو یو 1509 ورخې شوی او دومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 216 میلیونه زیات وګړي پریاخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي، تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورکړی شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په 26مه د اروپایي ټولنې 20 غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناټو سرمشي یانس ستولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلانو ته وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشتو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي ښار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمني سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زموږ غله آزادي رادیو او ری ساعت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره یې کار کړی، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقه پر عملی اړخونه وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې ښاغلی ویست به د دو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
عمده مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید با مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي داعش ډله د امریکا او ناټو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا 600 غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له 100 زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهدافو عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي جرړې ګرسره خپل هواده وباسي.
د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. لدې کتنې یو اونۍ وروسته ټام ویست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننۍ کتنه داسې مهال پلان شوې چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړي دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې موسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شوي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستانه خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبانو ویان او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خپرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاند دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غځېدلو لارو سرحدي مسؤلان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنجشنبې ناوخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی دوی اونۍ مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دي وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپله د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک میکنزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. میکنزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړی سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په اګست میاشت کې ویلي و چې د تېرې حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي و چې د تېرې حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخي الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالر ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره یې 40 ډوله وسلې رانیولې چې هم وای او معاصر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینرۍ وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وې چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پایل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي، ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورونکو د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان لزرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمن ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی او سره مقصود نه لور، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکړي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په افغانستان په تیره بیا په ختیځ ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اوریده. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قول لیکې چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټولې نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د روان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یوه طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، څو په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دې ژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکي تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي هرکلی کوم. خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یوه طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي که نه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هره میاشت تر 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حال
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په یاده سیمه کې له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکي روغتیایي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیایي کارکوونکي هم وایي دوی ته د تیرو 15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله یې کورني مشکلات ډېر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران ازادۍ راډیو ته وایي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمېر په پرتله ډاکتران، روغتیایي کارکوونکي او دوا درمل لږ دي.
هغه ضرورت هغه شی نه د شپخانې په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیا چې د ډاکټرونو دي زون زخ ډیرر درې می دوایې په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دالو یال یار کوو چې د کوبل د خود په لار کې دغه وسایل نشته دلته نه تبدیل کیږي.
د دغه شپخانه اړوند منطقه ډیرې ستوندمنې او خلکو د مشکلاتو ډکه منطقه دي. خلک ډیرې مشکلات سره مخامخ دي چې دې ته توجه وکړي چې ترڅو دغه ستړي ستومان منطقه او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغ لرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیایي کارکوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څانګې کارکوونکی محمد امین وایي
موږ معاشات موږ ټول د 15 میاشتې پاتې شوي دي. موږ عمل په دا سخت شرایط کې موږ وظیفې اجرا کړې دي. موږ دا خواهش ده چې موږ ته تر خپل مزد روکې چې طالبانو له طرفه کې کده بل چل طرفه کې کده ورډ بینک له طرفه کېږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیايي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشت شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 500 پورې واقعیات عاجل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپلو عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازار وړي کی.
اوس مو سره مریض بستر ده د جراحي په بحث کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو لکه د نشې یا انستیزی لپاره ځینې دواګانې د هاتو موږ ته نه راکول کیږي او دا نه ځینې انټیبیوټیک یا د مکروب ضد درمل دی هغه نه راکول کیږي مجبور چې وته ولیکو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیايي کارکوونکو لخوا وړاندې شوې ستونزې او نیمګړتیاوې مني خو وايي دوی په دې اړه د نړیوال روغتیايي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل
چې کوم کرده د وشپې مونږ سره کړی دی هېدې په اړوند دوی هغه کارونه سرته درسولې که درمل دی که ازایي توکي دی او که نور دی او مونږ سره ازایي موادو کې MSF پوره همکاري کړې ده هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشپې WHO نه مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی دی او تر اوسه هم په ټولو کلینیکونو کې درمل شته او بله معاش د وشپې مې طرفه ټولو کارمندانو ته نه دی ورکړل شوی.
په ورسته دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوز د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی، خو خوز ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
اتبجی او دیرش دقیقه شوی د روان خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه تکرار او د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنز په مستقیم ډول خبره شوی و، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا غونډه د رواني اونۍ د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړی شي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوه دوه ورځنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د ګاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداري ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه درواورو، د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او کندهار ته ځانګړې ده. د کونړ او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک کنډو کپر دی او له همدې کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکي شرکت سره دي اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په 2 برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدي. د نورستان دوه تنه اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ تراړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابي کې د سړک خوس بیخي وران شوی دی، هغه کې موټر رفتار نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب دي او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاړ دا 5 ګنټه.
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیره ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د نگانه ډیره زیاته خرابله، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه خلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران چای دي په لار کې ژوند د لاس ورکړل او مونږ د صداباد روغ نه رسولو بیرته د لارې نه دغه مړی مونږ واپس کړي.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدلې ده په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي، کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجا تر 4 میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارون اسدآباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې لا سداباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پوری د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی و هغه هم د مسؤلینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارونه سداباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کېږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. کندهار د زابل هلمند او اروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ په 45 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظره هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې جګړو ډېر ځپلې، ډېرې وینې پکې بهېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم په کندهار ښار کې وسلواله نشته شوې ده. ویل کېږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کېږي ډېره نه رعایت کېږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډېر خلک یې حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالای دستګيري او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هر کله وایم. حاجي صاحب، دستګيري په تیرو څباندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکړي مهرباني.
سروان صاحب تاسو مرګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپارسب ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
سلام
په پټ کې په افغانستان کې شو دوه من ټینګي او خوشحالي و رامي راوړي. نو مثبت خبر خو اول دا چې طالبانو عمومي عفو وکړ او د عمومي عفو په نتیجه کې په پټ شو دوه من راوستي او په کوي چې په دې درنیمه میاشت شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو دا لو خبره ده. موږ داسې ورځې وي په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودل. نو دا لو خبره ده چې وینې به یدل مخه ونیول سول سوله راله. او مثبت یو لوی خبره ده چې خلک آرام او وسه ژوند کوي.
سپر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د مثبتو تغیراتو په برخه کې څه نظر لري؟
درښت هم لکه جناب مرسیال واجی صاحب چې فرمایل، عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټ جنگ او په هر ولسوالۍ کې به جنگ او په هر کلی کې به جنگ او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسیدل، که د طالب په نوم هم افغان او مور به پر ژړل، که د سرباز په نوم هم افغان او مور به پر ژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار شوی دی، هغه د دې چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم شوی دی. خو خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري، سلويش کال ویني سره پیسې ویږي، نو اختلافات هم ستا شخصی مدعی و دشمنی
بله. آجی صاحب دستگیری تاسی مخکی اشاره وکړه چې ستونزې هم شته، دغه ستونزې چې تاسی ورته اشاره کوله ټول افغانستان ورسره مخامخ دی، یعنی بې وزدي او لوږه. طبعا کندهار هم له دې ستونزې خلاص نه دی، خو دې ته په پام چې کندهار د کرنې او باغدارۍ له نظره نسبتا آباد ولایت دی او اوس چې لارې هم خلاصې شوې دي، د وروستي وضعیت اغېز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته چیر کال یاد روان کال په شروع کې په کندهار نشدو شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنګونه و، کاغه ارغنده و، کجری و، که پنجوایی و، که ډنډ و، که شاوزی کوټ و، که نور منچکی وې. نو دا نه جنګو په اساس باندې ډېر مالي تاوانونه ورسېدل او دا غږ څنګه تجارت یو تاثیر لاندې راوستلی و. د بلې خوا څخه چې کله امارت رالی د پاکستان و د طالبانو در مابین یا د امارت تر مابین ستونزه د دروازه بنده سوله، نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستان نه به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلله، پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي. د هغه خوا چې به کوم واردات کېدل، کوم شان چې به راتلل، نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي. بعض نرخونه جګ شوله، وړه غنم، بوره، چای، دا د حقي اولیت ضروري شیان چې دي، د خوراک دغسې نور حقي اولیت ضرورتي جنسونه، دا ټوله ګران شوله د لارې د بندش په خاطر، د ټولو خواوو سره لارې بندې شولې. د پاکستان ته چې موږ ډېره تمه او امید و، او زموږ سره سابقه مرستو او کومک و مدد کړی دي په دغه وخت کې، ډېر د افغانستان بالخصوص د کندهار یا جمع چې خلک یې ډېر په ناامیدۍ کې واچول، نو دغه اقتصادي مشکلات او ستونزې پیښې شولې. او انار دغسې اوس، انګور دغسې، نور میوه اوس د هند د پاکستان مناسبت دا اوس چې کوم حد لري، او پاکستان ته د متکي صف مشیر باندې څو امیدواري و دغه راغلي چې د دې خو هم زموږ تجارت به کېږي، او دا خوس هم دغه کوم غنم چې هندوستان مرسته کړې ده و یا هغه راځي په متبادل کې موارد د پاکستان دا ژمنه کړې ده. نو دغه ستونزې و جنجالونه تېر شوله. په دغه اساس باندې د کندهار هم غټ تاثیر وکړي. صنعت خاص په کندهار بیا هغه د برق ستونزه لري، مشکل لري، هغه برق چې د کندهار خلک ورته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي، هغه تر اوسه پورې خادې راورسېدلې، لنکشي پر جمعیل پاتې شوله، نو برق نه لري. د برق د یوازې د کجکي برق دی، او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي. نو دا د برق غټه ستونزه ده. اوس
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان واک ته ورسېږي، ډیزلي برق وو حداقل، اوس هغه هم نشته. ستاسو منظور دا دی؟
اندازه قدر ډیزلي برق وو، ډېر د شمسي برق وو، او د وچکلي ډېر تاثیر په د هلمند پر رود باندې نه وو کړی. د روان کال د شروع څخه یې وکړي، نو هغه برق هم کمزوري راځي. نو د په دغه وخت کې بالخصوص چې طالبان او امارت رالی یا حکومت رالی، هغه په کجکي کې هم د برق سطح ډېره ټیټه شوله، نو دغه مشکلاتو چې بېخي هغه صنعت خو څه کوي، هغه خلکو ته د اوبو د مشکل د رفع کولو لپاره په تکلیف برق برابروي. اوس بېرته یو څه شته سوی دي په څلور ساعتي کې، سره یوایي چې شپږ ساعته یې لرو. زه فکر کوم چې په ځای خبره به وي.
بله، ډېره مننه کورودان سپر صاحب. د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیز ته حاجي صاحب دستګیری اشاره وکړه. د سپین بولدک لاره داسې وخت بنده شوه چې د انارو د صادراتو وخت و، او پاکستان وایي چې د دوی له لورې بنده نه شوه، بلکې د طالبانو د کندهار د ځایي چارواکو پریکړه وه دوی دا کار وکړو. تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت لاره بند کړه، په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو. دا مسله څنګه ده؟
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې، د میوو د پخېدو په وخت کې، پاکستان یو قسم د اقسامو مشکلات پیښوي او لارې بندیږي. همیشه دا یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، سږ کال درسته خبره ده، خو هغه هم عکس العمل و د امارات لخوا. پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه، ډېره بې عزتي خلکو ته ور اړول. نو دوی د خپلو خلکو د دفاع په خاطر و د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ورنمود کړل چې لارې ورته بند کړله او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغسې دي.
حاجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې دا مسله نه وه، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې موږ شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دي سره کړي چې اوس داسې معقول جواب درته ووایي داسې چې د ټولو خلکو د قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چې اورو او یا دوی کوم جواب وایي، د تعلیم او تربیه وزارت یا د هغه مسؤلین هغه وایي چې موږ د ځانګړي طرزالعمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرزالعمل فکر کوم چې دوی اوس پورې کندهار ته نه دي رسولي، پوهنې ریاست کومه لارښوونه شی نه دي کړي.
یعنی طرزالعمل د هر ولایت لپاره باید بیل وي او که د ټولو لپاره یو شی وي؟
هغه فکر کوم د ټولو مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول یې او یا په یو ولایت کې اسانتیاوې په بل کې ستونزې، دغه یې فکر کوم چې سبب ګرځېدلی دي. نور خو دوی په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیه مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسئ. سپر صاحب، مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړی په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړی هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه ده رعایت کړی. یا دا ده چې مشران یې په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، د دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي، او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تلویش کاله جنګ تېر شوی دي، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفه کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلک او پایندورپا خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینو مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د اتې پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصول څخه خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لرې کړي دي او د دې دپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده دا انتقامي حملو مخه نیول ډېر مشکل او ستونزمن خبره ده، اما اندېښنه ستا اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری. تاسو څه وایست ښاغلی سپار وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي په خپل منځ کې چې کوم قمندانانو جنگونه کړي دي، هغه بدی لا هم په زړه کې دي، دوی څه دلیل ده؟ البته جنگ په ټولو ولایتونو کې شوه دی، لیکن په کندهار کې دا لړۍ لا هم دوام لري.
کندهار کې دا کوم مشکلات جوړ شوی دي، بس کوم کسان چې نقش شوی دي، کلسپر صاحب چې وایي دا شخصي مشکلات په اساس شوی دي، او شخصي مشکلات سابقه به فکر کوم چې کم به وي او د سمو دې کوي. نو دا ډېر زغه شر کاله دوران کې په خصوص دا د 2010 څخه راوځي خو چې کله محلي پولیس جوړ شول د دوغ او د ملي امنیت باز وکړه، د دوه سره شخصي مشکلات او ستونزې او هغه د کندهار په د بلې خوا د محلي پولیس چې د دایره منطقه په هغه منطقه کې و، نو هرته به بعض او مکتبي حالت پاتې دي، هغه بعض کسان چې څوک د چاورو شهید کړي وي، د چا پلار شهید کړي وي، بل داسې شی پېښ شوی وي، نو هغه سړی په نقشه وي یا د هغه کورنۍ لخوا څخه دغه څه مشکل جوړ شوی دا مراد ته خاص په مجموع کې په اصول کې داسې شی نه دی شوی د مخنیوي لپاره موږ هم د امارت څخه دا خواهش ته غوښتنه ده چې هغه کوم شفقت چې دوی کړی دی هغه ته باید دوی ژمن پاتې شي او هغه څوک چې دا کار وکړي هغه باید راکش کړي محکمې ته یې وسپاري او په دغه حالت کې چې
آیا تر اوسه پورې کوم څوک دوی محکمې ته راکش کړي دي
موږ خو په شخصي داسې معلومات نه پلرم چې درته ووایم خو دا معلومات لرو چې دوی په مطبوعاتو کې ویلي دي چې موږ خلک ټینګ کړو او محکمې ته یا مابس ته واستول او محکمې جریان لري یا محکمې ته بسپارل کېږي دا شی سوي دي او شخصي مو داسې دا خاص چا موضوع تعقیب کړی نه ده چې اوس درته ووایي چې دغه فرانکي خبره دغه په سر ورسېدله او د امارات خواهش کوم اعلانات کېږي هغه زه په دې عقیده یم چې هغه کې به مبالغه نه وي او د بجې خوښ خلکو څخه باید دغه خدا خواهش وکړو چې خلک که داسې یو شی پېښ شي هغه باید راسي د امارات سره د ولایت سره د قمندانۍ سره د ملي امنیت سره د دغو سره چې وسلي استخبارات بولي دې سره باید ارتباط ونیسي بل دی یو کمیسیون لري ولایتي شورا په دفتر کې کښېني د هغه سره باید ارتباط ونیسي خلک ولس باید راټول شي خپل ږغ باید امارات پورې د حکومت پورې ورسوي او باید پټه خوله پاته نه شي نو که دغه کارونه موږ وکړو زه فکر کوم چې زموږ د ستونزو مشکلاتو مخنیوی به ډېر وسي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو، تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه کندهار ته ځانګړې ده. د کندهار د والي پخوانی مرستیال حاجی اغلالای دستگیری او د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپر زموږ بلمانه دي که د پروژو په اړه خبري وکړي چې په ستاسو په وخت کې په ډیرو پروژو کار روانو ځینې نیمګړي پاتې دي، د ډیرو قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. آیا طالبان چې کله وخت رسیدلی دي دوی هغه پروژې بیرته پیل کړي دي او کې نه دي؟
پروژې دوه رقمه دي، یو غټې پروژې دي یو کوچنۍ پروژې دي. کوچنۍ پروژې هغه د پلانو پلچکانو جوړول چې په جنګو په وخت کې تخریب شوي وو، پر هغو باندې کارونه شروع دي او ډېر کارونه هم شول. دغسې نورې بعضې کوچنۍ کوچنۍ پروژې به خامخا وي مطبوعاتو کې اورو. او دومره خبره د غټ پروژو ده چې هغه د برېښنا باندې موږ مخکې وژغېدلو، یا د بندیدالی پروژه ده بل وزیر صاحب راغلی و بندیدالی تسلیم د طالبان وزیر صاحب. نو هغه ژمنې وکړلې چې موږ کوشش کوو چې بیرته بنګي جاني پر دې کانې کو چې دغه 400 میلیونه ډالر چې منظور شوي د بندیدالی د ارتقا لپاره پر دې باندې بیرته کار شروع کړو. نو اوس لویه ستونزه دا ده چې دا د امریکا او د طالبانو او د اروپا او د بنګي جاني تر مابین چې کوم مشکل دی د دنیا او د امارت تر مابین. نو اوس ټوله خلک دا د راتلونکي اونۍ مجلس ته امیدوار دي. که دغه مجلس کې امیدسته چې مثبت خبرې را ووځي او که دغه نتیجه ورکړي، نو امکان شته چې بیرته د غچ پروژې شروع شي، چې د غچ امنیت څخه په کندهار کې اوله دا د برق پروژه ده او دوهمه دا د بندیدالی پروژه ده.
سپر صاحب، نړیوال بانک خو ویلي دي چې موږ له افغانستان سره نور مرستنه کوو. ښاغلی دستګیری وویل چې د دالی بند د نړیوال بانک لخوا تمویلېدو. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دا امکان شته چې نړیوال بیا حاضر شي له افغانستان سره مرسته وکړي؟ ظاهرا خو هغوی چې څه غوښتنې لري هغه طالبان نه عملي کوي، هغوی هم ډېرې سختې غوښتنې خو نه لري. مثلا وایي خپلو ښځو ته، خپلو نجونو ته حق ورکوي، یا داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغې کې داسې کسان هم وي چې ستاسو په شان فکر نه کوي، یعنی مختلفو خلکو ته موقع ورکوي. داسې سختې غوښتنې هم نه دي.
دا خو معلومه خبره ده چې تیرو حکومتو هم په یوازې ځان سره نسوای کولای چې لوی لوی پروژې، سترې پروژې تطبیق او عملي کړي. د نړیوالو مرسته ایجابول او اوس هم افغانان و افغانستان و امارات مجبور دی د نړیوالو سره و اړیکو ته، او مجبور دی چې د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو و خپلو هدفو ته د سترو پروژو د عملي کولو دپاره ورسیږي. د امارات مشرانو تلاشونه خو موږ وینو. مثلا په تیرو ورځو کې د ټاکې د پروژې د کار د پیل لپاره تلاشونه وکړل، رفت آمد یې سره وکړي د ترکمنستان سره، نو خبرې هم مثبتې اعلان شوې. خو لیکن دا ستره پروژه ده چې نړیوال ملاتړ ورسره موجود نه کېله ده، او نن د رسنیو څخه هم اورېدله چې پاکستان وایي تر څو چې په افغانستان کې حالت کم نه شي دا پروژه دې وځنډېږي. نو حالت خوستم یه سرجه نو خدا سلویش کاله که دا حالت دا غس کرده چن و جنگون و جنگون و اوس اغشه حالتی نو تر دیو حالت تو نشه حالت غواری
لیکن سپر صاحب دا سیو موضوع ده چه امدغه دی تاپی پروژه هم نه ترکمنستان نه پاکستان نه افغانستان پا کولیشی چی تمویلی کی دوی هم برتزی نړیوال بانک تا یا آسیایی بانک تا یا او بل لوی تمویلون کی تمراجه کوي چې قرض ورکي او پیسې ورکي ترڅو چې افغانستان له نړۍ سره اړیکی ونه لري نورمال اړیکی ونه لري تر هغه پرې هیڅ هیواد هیڅ نړیواله مالی مؤسسه نه حاضرېږي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
بالکل همداسې ده. نو د طالبانو د اسلامي امارات تلاش هم دا دی چې د نړۍ سره د ټولې نړۍ سره په وار وار بلنې هم ورکړي دي مناسبات و اړیکې ولري او شی اړیکې سره ولري. خو نړیوال شرطونه هم شته چې ځینې معقول هم دي. مثلا د ښځو تعلیم د افغانستان ښځې د افغانستان لپاره تعلیم ته اړتیا لري چې سبا ډاکترانې جوړې شي سبا ښوونکي ځینې جوړې شي. نو اوس که ښځه معلمه موږ ونه لرو نارینه و ښځو ته درس نه شي ورکولی. که ښځه ډاکټره موږ ونه لرو نو موږ ښځینه و نارینه ډاکتران ته تلای نه شي په هر ترکیب. خو لیکن د مکتبو په برخه کې د امارات رسمي پالیسي اعلان ده هغه دا ده چې موږ د ښځو د پاره د تعلیم زمینه مساعدو.
سپر صاحب تاسو اخیری خبري وکړئ چې څه غوښتنه ورڅخه لرې د کندهار د وضعیت ښه کېدو لپاره؟
زه فقط دومره وایم یوازې کندهار د وضعیت ښه کېدو لپاره نه د ټول افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره. موږ پرمختګونه کړي دي. دغه لوی پرمختګ دی چې موږ د زورواکو او فاسدو عناصرو د واک څخه خلاصو د زور څخه خلاصو. اوس مو هیله و توقع دا ده چې په واک کې هغه مسلکي افغانان متحد او هیوادپال افغانان ته ځای ورکول سي او د هغو د انرژي او د نیرو څخه باید استفاده وسي. دا د ملک په وینو روزل سوي خلک باید د ملک لپاره د خدمت زمینه ولري. دویمه غوښتنه مو دا ده د امارت مشرانو څخه چې د افغانستان هغه لوی تاوان چې د نړیوالو سره د اړیکو قطع کول قطع کېدل او یا د هغو بد نیت افغانستان په مورد یا سوی تفاهم حد اقل چې موجود دی د دغه د رفع کول دپاره باید تر خپله وسه تلاش وکړي تر څو که د بشر حقونه دي هم اسلامي اصل دی اسلامي حقوق دي خدای تعالی او بشر ته شرافت ورکړی دی. نو انسان اشرف المخلوقات دی د هغه د کرامت ساتل دپاره که د تعلیم مسله ده تعلیم هم پر ټولو نرو ښځو باندې علم فرض دی او ورته موږ اړ یو په دې اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې د ساینس او د ټکنالوژي د پرمختګ پیړۍ ده په دغه پیړۍ کې موږ تعلیم ته اړ یو چې باید په نړیواله کچه اوسټنډرډ باندې موږ تعلیم ته زمینه مساعده کړو. نو په دې برخه کې او د ټول شمولو حکومت په برخه کې د طالبانو او د امارت توجه ته موږ اړیو موږ د هغو توجه غواړو چې د نړیوالو سره په دغه نوې هفته کې چې د دې خبرې پیلېږي باید پرمختګ افغانان احساس کړي تر څو د نړیوالو همکاري را جلب شي او د نړیوالو د همکاري پرته د افغانستان د خلکو د ستونزو مشکلات و حل ما ته خو ناممکن ښکاري. نو به دا خلک همیشه دغه پریشانه یي او د دوی سره به د امارت رهبران هم پریشانه یي ځکه هر ورځ به انتقادونه خلک پر کوي شکایتونه بورته کوي ژړاوې بورته کوي. نو د دې دپاره د افغانستان د خلکو د پرمختګ دپاره د آرامۍ او د سهولت دپاره او نړیوالو اړیکو ته موږ اړتیا لرو باید دغه اړیکو ته زیاته توجه.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي آغا لالی دستګیری او د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپره. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ